دا ناتو مومنشي دا ولسمشر محمد اشرف غني لخوا دا طالبانو پاولاندې دا موقت یو ورخیز اوربند هر کله کړي دي. بل خو افغان چارواکي وایي دا دی اوربند عملی کول ته چمتووالی لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي دي. دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساعته خبری مجله کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف، برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان او برتانیا به د سختدریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. بشپړه خبرونه. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف، برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معینې مودې لپاره له طالبانو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته یې امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ورکړي.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل شول او همدارازې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو، او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبری کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامل ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنی وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان باید د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپل معیاري وظایف ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو هیوادونو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په مموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او برتانیا به د سختدریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختدریځۍ، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په سویډن کې یوې محکمې یو ازبک وګړی رحمت عاقلوف په عمر قید محکوم کړ. پر عاقلوف په سټاکهوم کې د لاری په حمله کې د 15 کسانو د وژلو تور و. رحمت عاقلوف خپل جرم منلی چې یو غلا کړې لاری یې پر لارویانو وروسته او درې سویډني اتباع یې وژل چې پکښې یولس کلن نجلۍ هم شامله وه. یو برطانوي سړی او یوه بلجیمي ښځه هم په وژل سوي کې شامل وه. لس نور کسان ټپیان سوي وو. 40 کلن عاقلوف په دغه قضیه کې یوازینی تورن کس دی چې په تروریزم مجرم وپیژندل سو. عاقلوف د ازبکستان تاجک دی چې په 2018 کال کې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد سوې وه. د تر حمله کولو مخکې له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی و، خو د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې ونه مانه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. د پر لویدیځ هیوادونو تور پورې کړ چې غواړي د هیواد اقتصادي پرمختګ یې له خنډ سره مخامخ کړي. پوتین نن په تلویزیوني وینا کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د یوه میاشت وروسته له هغه چې د څلورم ځل شپږ کلنې دورې لپاره یې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه، په غوسه توګه خلکو ته وویل چې هیواد یې په بشپړه توګه پر سم لور روان دی، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې. ده زیاته کړه چې روسیه ځینې ستونزې لري، خو هیله لري چې هیواد به یې ناخالص عواید زیات کړي، مصارف به کم کړي او مالیاتي سیستم به قوي کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې په موقته توګه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
د روشه د مبارک میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت
په دې اړه د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې عکس العمل ښودلی دی او دای د سولې لپاره د افغان حکومت تعهد او ژمنتیا ښودلی. د ناټو د عمومي منشي څرګندونې به در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به واورئ چې د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو د دې اعلان وروسته ویلي دي چې د ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. له اوروزګان څخه به په یو رپورټ کې واورئ چې په اوروزګان کې یو شمېر جګړه ځپلو خلکو د دې اوربند هرکلی کړی دی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې اوربند سره دې یو ځای شي او مثبت ځواب دې ورته ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وسلوالو طالبانو په وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې نه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې په دې ورځو کې دې د وسلوالو طالبانو خلاف خپل ټول تهاجمي عملیات ودرې. په دې اړه د افغانستان دننه سربیره په بهر کې هم بیلابیل عکس العملونه خپاره شوي دي. ګڼو لورو لکه ملګرو ملتونو، ناټو، د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان هرکلی کړی دی. زموږ همکار احمد شیبر چې دا مهال په بروکسل کې دی او دغلته د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پوښښ لپاره تللی، دا اوس راسره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. د ناټو عمومي منشي د ولسمشر اشرف غنی د اوربند نننی اعلان په اړه څه عکس العمل ښودلی؟
مننه صاحب، د ولسمشر اشرف غنی د اوربند د وړاندیز په برخه کې یانس ستولتنبرګ وویل چې دا د سولې لور ته یو مثبت ګام دی او ناټو د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ بیا وویل چې د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز د سولې په برخه کې د هغه د جدیت څرګندونه کوي او د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې دی د دې پیاوړي ژمنې هرکلی کوي. او انسب د ناتو مهمه مشه دا خبره هم وکړه چې طالبان د جګړې د لارې بریالي کېدای نشي او د دوی لپاره د حل یوازینی لار دا ده چې دوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او سلطنبرګ دا وویل چې د پر طالبانو ژغ کوي چې خپل وسلې پر مځکه کیشتي او د مذاکراتو لار خپل کړي.
شیبر صاحب دغلته دی افغانستان په اړه د ناتو په دفاع دی وزیرانو په غونډه کې خبرې کیږي، په دې اړه کراته وای چې دغه خبرې په کوم موضوع باندې تمرکز لري؟ البته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره او د افغانستان د حکومت سره په کوم برخو کې په همکارۍ متمرکز دي او کله پیلیږي؟
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده. نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا به دا غونډه پای ته ورسي. په سبانۍ غونډه کې تر ډېره پورې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې کیږي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې یو به دا موضوع وڅېړي چې افغانستان ته نور روزونکي نړیوال واستوي، او بله موضوع دا ده چې تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره نړیوال څه مرستې کولی شي. د ناتو عمومي منشي نن هیله وښوده چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي، هلته به د ناتو غړي هیوادونه او شریکان له افغان ځواکونو سره تر 2040 کال پورې د مرستو ژمنې وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو احمد شیبرو چې له بروکسل څخه یې د ناتو د عموم منشي په هغه څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا وسلوالو طالبانو ته د روژې د 20 نیټې نه د اختر تر 15 نیټې پورې د اعلان شوي وربند هرکلی کړی. بلخوا په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې امریکایي او همدارنګه د ناتو تر قومندې لاندې نور ځواکونه به دا وربند عملي کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د دې اوربند اعلان وکړ. په دې اړه به د حدیث پردیس راستولې رپورت واورو.
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې لناروا بلل روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د وړخي زور باندې اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دغه پریکړه د دینی عالمانو فتوا ته په درناوي شوې ده. خغلی غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي.
د روسیې د مبارکې میاشتې لوستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته ویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي. خو ښاغلي غنی په دې ویډیوي پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریځ قوت وباله، همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري. تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم و خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است.
جمهور رئیس همدار از ویل چې پراتلونکو اونۍ کې بعد د غوربند پاړه په ویلوې غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي، خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، له محمد حدیث پردیس سره پاتې کیږو. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ادارو مشران ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نننی اعلان شوي اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. په بل رپورت کې د حدیث پردیس نه په دې اړه تفصیل اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د طالبانو په وړاندې د وړخیز او موقت اوربند له اعلان وروسته افغان امنیتي چارواکي د دغه اوربند د عملي کېدو لپاره د چمتووالي خبره کوي. دغه چارواکي وایي چې د اوربند پر مهال افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي، خو د طالبانو حقاني شبکې پرته به د نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات روان وي. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو له لوی درسي سره یو ځای ګډې خبري ناستې ته وویل چې د غوربند به په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له لوري هم رعایت شي.
دا تفاهم موږ له امریکایي ځواکونو سره کړی ده چې د تشبث رعایت به دوی په ټاکلي وخت کې چې د افغانستان ولسمشر ټاکلی دوی به هم دا رعایت کوي، ولې که ضرورت د دفاع پیدا کیږي په هغه صورت کې چې موږ حمایت کوي، په هغه صورت کې دوی د موږ حمایت حاضر دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې له ویشتمې نیټې د کوچني اختر تر پنځمې ورځې له طالبانو سره ور بند کوي. ښاغلي غنی همداراز ویلي چې دغه پریکړه یې د دیني عالمانو په وړاندیز چې جګړه یې ناروا او حرامه بللې ده کړې ده. تر دې دمه طالبانو د افغان حکومت له لوري د اعلان شوي اوربند په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي دغه شان هیله ښیي چې طالبان هم اوربند مراعت کړي چې په هغه صورت کې بیا غځېدلی هم شي. د امنیتي چارواکو په خبره د طالبانو د تعرض پر مهال به بیا افغان ځواکونه هم له ځان نه دفاع وکړي. له بلې خوا د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی بیا وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه به په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي. د ښاغلي یفتلی په خبره د اوربند اعلان او خبر ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته استول شوی چې د عملي کېدو لپاره یې چمتو شي.
همه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از این آتش بس حمایت میکنن.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه له دغه اوربند څخه ملاتړ کوي. امنیتي او دفاعي رهبرۍ ته په دې برخه کې ځانګړي دنده ورکړل شوې. د اوربند پر مهال به کشفي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي.
بخشای کشفي استخباراتي همه به حال احضارات درجه کې است در زمان آتش بس.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد به وایي چې افغان ځواکونه باید د اوربند رعایتولو سره هممهاله بیدار وي چې د طالبانو لخوا غافلګیری نشي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو یو بار بیا هر کله کو په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بار بیا په بیلابیلو سیمو کې ل خپل پلویانو غوښتي چې پرلتونه دی وکړي او اعتراضونه دی وکړي. د دې اعتراضونو علت څه دی؟ د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه هم راغلي وو. آیا محسن داوړ اوس رښتیا نیول شوی او که نه؟ په دې موضوع باندې له ما سره په خپرونه کې زما همکار دی چې د مشال راډیو نه راسره همکاري کوي، ښاغلی مومند راسره په سټوډیو کې دی. ته راته ووایي چې د محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه مو ترلاسه کړي وو، تاسو په دې اړه باندې څه رپورټونه لرئ؟ آیا محسن داوړ رښتیا نیول شوی و که نیول شوی و؟ چیرته نیول شوی و؟ اوس په څه وضعیت کې دی؟
سمه مننه ډېره زیاته. لومبې خو زه داسې وایم چې داسې لږه شېبه مخکې زما د محسن داوړ سره کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی د هغوی سره زما خبرې وشولې. نو هغه ویل چې زه دا وخت په ډېره اسماعیل خان کې ما او د پاکستان د پوځ چې کومه کانوای ده د هغوی په ځان سره راوستم د خپلې سیمې میرلینا او د غراز دای د دریو میشتو لپاره د خپلې سیمې نه راوستو چې د دریو میشتو پورې به ته خپلې سیمې ته نه ځي. خدا و چې دا غیر عیني او غیر قانوني ګام دی او د خلاف زه د پاکستان د عدالتونو ته ځم.
د په ولې هغه سیمې ته تللی و او څنګه له خپلې سیمې ایستل شوی؟ یعنی د پوج دلیل به د دې لپاره اتمن یو شی یا هغوی څه وایي؟
بالکل، دوی تللي وو خپلې سیمې میرلی ته پرون نه بله ورځ. نو چې دوی هلته کې څنګه لاړل د دې لپاره چې هلته په میرلی کې پرلت وو د هدفي وجنو زده په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان کې په روسي کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوب لوړېدلې دغه هدفي بریدونو د وجنه. نو هلته کې پرلت وو، نو محسن داوړ هلته کې لاړې او د هغوی سره هغوی ته وینا وکړه دغه پرلت ته، او بیا یې د هغوی سره په شریکه باندې لاریون وویسته په میرلی کې. نو دوی چې کله لاریون وویسته نو محسن داوړ راته ویل چې په موږ باندې د امنیتي سرتیرو لخوا برید وشو، زموږ ځینې ملګري په هغې کې جوبل هم شول. خو ده چې ماته کره شمېره نه ده معلومه، ایون دا هم ویلي چې شاوخوا ویشت کسان زموږ چې کومه دي هغه پورته کړل شوي هم دي د امنیتي سرتیرو لخوا. نو د هغې نه وروسته بیا محسن داوړ او د هغه ځینې ملګري ونیول شول، او بیا دوی ته ویل چې تاسو دغلته کې امن خرابوي، امنیت ته تاوان رسوي. نو ځکه یې محسن داوړ د هغه ځای نه راویستو، خو په داسې حالت کې راویستو چې د پوځو یا د امنیتي سرتیرو په کانوای کې دای ځان سره وستو ډیر اسمل خان ته، او هلته کې پرېښود. دوی ویل چې ته به درې میاشتې پورې خپلې سیمې ته اوس نه ځي.
اسرائیل مومند راته ووایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په ځانګړې توګه منظور پښتین ویلي وو چې د روژې په میاشت کې به دوی اعتراضونه او مظاهرې نه کوي او د خپل غورځنګ په تشکیلات او جوړښت په کار کوي. خو دوی ولې په پراخه توګه په پیښور او نورو سیمو کې، په واڼه کې، په دې سیمو کې د اعتراضونه ولې شروع کړل او دا مهال د اعتراضونو صورتحال دی؟
اصل کې ستاسو خبره بالکل سمه ده، خو علي وزیر په نامه چې کوم د دوی یو بل مشر دی د پښتو ژغورنې غورځنګ، نو هغه تللی و د جنوبي وزیرستان چې کوم مرکز دی واڼه، هلته کې د علي وزیر کور دی، نو هغه خپلې سیمې ته تللی په 3 جون باندې. نو چې دالته کې څنګه لاړې، نو هلته کې د وسلوالو خلاف غږ وکړ، وسلوالو خلاف غږ وکړ، نو د هغې د وجې نه وسلوال چې کوم و په هغه سیمه کې هغه راټول شول او په ده باندې او د ده په نورو ملګرو باندې حمله وکړه. نو په هغې کې متضاد راپورونه دي، ځکه چې د چارواکو سره موږ مسلسل لګې هڅه کوو خو خبرې نه کیږي. خو د علي وزیر ورور چې کوم دی مزمل وزیر، زه د هغه سره په رابطه کې منو، هغه دا ویلي چې په دغه برید کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی د دوی شاوخوا 9 کسان چې کوم دی هغه وژل شوي دي، او شاوخوا څه باندې 45 کسان چې دي هغه نیول شوي دي. نو دا وخت علي وزیر په خپل کور کې دی، او د هغه سره د وزیر چې کوم نور ځوانان دي هغه هم د ده سره په ملاتړ ولاړ دي. خو دا هم ویل کېږي چې هلته کې طالبان پټمخي طالبان چې کوم دي وسلوال چې دي هغه په ګڼ شمیر کې دي، او داسې خبرونه دي چې د هغه کور یې محاصره کړی دی. نو دغه محاصره پر ضد باندې چې کوم دی په پېښور کې پر لت روان دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو، په اسلام آباد کې ترسره شو، په کوټه کې، په جوب کې، د پاکستان په مختلفو برخو کې چې چېرته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي هغوی لګیا دي د خپل د دوی چې کوم مشر دی علي وزیر د هغه پر ضد چې کومه کاروایي وشوه په واړه کې په 3 جون باندې، یا د هغه کور چې کوم بس وسلوالو محاصره کړی دی، نو د هغه خلاف دوی دغه پرلت وهلې ځای په ځای باندې په پاکستان کې.
ډېره زیاته مننه اسرار العالم مومند دوستانو، د مشال راډیو همکار اسرار العالم مومند و چې د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وروستیو اعتراضونو، پرلتونو او په تازه صورتحال خبر کړو. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او سیمې په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست ویان رسیال ازادي راډیو ته ویل برتانیا ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ټینګښت دی. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغانستان اجرائی رئیس په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت د صلاحکار د وسلوالو ځواکونو د ګډو ګټو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیرانو او د هغو هیواد د رسنیو سره د افغانستان او سیمو په حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست دوه مرسل امید میاسم ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله د سفر په جریان کې د هغو هیواد له لومړی وزیر میرمن ترزامی سره هم ګوري. دا چې برتانیا ته د افغان حکومت د اجرائی رئیس د سفر د هدف اصلي ایجنډا څه ده، ښاغلی میاسم یې په اړه وایي.
ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ د اجرائی رئیس پدری ورزنی سفر کی لندن تولا حلتا دا وستانو دلی پر مبارزہ دا کومکون و ہمکاری جلبول و سنی دا افغانستان وضعیت وړاندې کول مهم مسائل دا چه ڈاکٹر صاحب دا برطانیہ مقامات سره غږیږي او په دې مسایلو باندې خبرې کوي.
د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو 3 ورځنی سفر برطانیہ ته روان شو. د اجرائی ریاست نه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی د برطانیا د ملي امنیت د صلاحکار مارک سیډول سره په لیدنه کې اجرائی رئیس د افغانستان په سوله او ثبات کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول او په خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی چې د برتانیا د ملي امنیت صلاحکار افغان پلاوی ته د برتانیا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان په نام نه د تورن پاکستان او برتانیا اړیکو ته په کتو د نړیوالو چارو کارپو لطیف نظری وایي افغان حکومت ته ښیي چې له داسې سیاسته کار واخلي چې برتانیا عملا په افغانستان کې مرستو ته لیواله کړي. دی وایي د برتانیا ښه پاملرنه زموږ د دولت په ډیپلوماسۍ پورې اړه لري چې وکولی شو د خبرو اترو او تګ راتګ له لارې هغه هیواد په دې باوري کړو چې په افغانستان کې بي ثباتي یو ځل بیا د غربي هیوادونو له ډلې د برتانیا ګټې له ګواښ سره مخ کوي. دا مهم ټکی دی چې برتانیا داسې مرستو ته وهڅوي چې له افغانستان سره هر اړخیزې جدي مرستې ولري. ښاغلی نظري وایي برتانیا د افغانستان سره یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی چې ښه پاملرنه یې کولی شي د افغانستان لپاره اغېزمنه واقع شي. دی وایي د افغان چارواکو سفرونه تر ډېره نمایشي بڼه لري، خو په وینا یې ښه ډیپلوماسي کولی شي چې بهرني هیوادونه په دې معتقد کړي چې خپلې ګټې د افغانستان په سوله، ثبات ثبات او پرمختګ کې ولټبی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې مایک پامپیو او جنرال قمر باجوه د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو همغږي دي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه د تلیفون له لارې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت وایي چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر د پاکستان د پوز لوی درسي ته د چهارشنبې په ورځ تلیفون وکړ. د همداراز ویل چې دواړو خواوو د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ له تفکیکه پرته د ټولو تروریستي او افراطي ډلو پر ضد اقدام پر اهمیت خبرې وکړې. دا د میله میاشتې را په دې خوا چې دو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو پر سفرونو محدودیتونه لګولي، د امریکا او پاکستان د جګپړو چارواکو لومړنی تماس دی. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ترنګلي شوي دي. امریکا له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پناه ځایونه بند کړي. متحدو ایالاتونو په همدې لړ کې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره د هیواد ته مالي او پوځي مرستې کمې کړي دي. امریکا له پاکستان په کلکه غواړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. پاکستان د افغانستان په جنگ او سوله کې مهم رول لري. د هیواد په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو له هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره پاکستان د افغانستان او امریکا غوښتنې عملي کړې نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګالوف نړیوال موسسي په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان تر وینزویلا وروسته هغه هیواد بللې چې د قانون او نظم په برخه کې د 122 هیوادونو په وروستۍ برخه کې راځي. دغه رپورت چې نن خپور شوی په 122 هیوادونو کې له شاوخوا 143,000 کسانو سره د مراکو په بنسټ شمتو شوی دی. فریباز ظاهر په دې اړه جزئیات راوړي.
ګالوب نړیوال موسسه په خپل راپور کې چې د 122 هیوادونو له شاوخوا 143,000 کسانو سره د مراکو پر اساس یې چمتو کړی، په نړۍ کې د قانون او نظم په اړه یو سروې ترسره کړی ده. دغه مرکې په 2018 کال کې شوې دي. په دې مرکو کې له خلکو څخه، له پولیسو څخه د خلکو د رضایت، په خپلو سیمو کې د ډاډه ګرځېدو او جرمونو په اړه پوښتنې شوې دي. ګالوب په خپل راپور کې لیکي د نړۍ 90% خلک په خپلو پولیسو ډاډه دي. 80% کولی سي په خپلو سیمو کې د شپې مهال په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، او 15% نور ویلي چې پر دوی یرغل شوی او یا ځورول شوی دي. ګالوب دغه پوښتنو ته د مثبت ځواب ویونکو لپاره په هر هیواد کې د هغه هیواد د نفوس پر اساس درجه ټاکلي دي. سنگاپور د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر وګړو یې رضایت څرګند کړی دی، او وینزویلا په وروستۍ برخه کې راغلی دی. افغانستان تر وینزویلا یو درجه لوړ ځای لري. په وینزویلا کې یوازې 12% خلکو خوندیتوب شولې، خو دغه فیصدی په افغانستان کې تر دې لږ لوړه شول سوې ده. د افغانستان یوازې 40% وګړو په 2018 کال کې ګالوب موسسه ته ویلي چې د شپې مهال په خوندیتوب تګ راتګ کولای شي. د دوه دوو هیوادونو ترمنځ توپیر دا شول سوې چې د وینزویلا وګړو تر ډیره د غلاو او جرمونو څخه شکایت شولې وو، او په افغانستان کې تر ټولو عمده ستونزه نامني ګڼل سوې ده. دغه راپور زیاتوي په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو فیصدی چې د خوندي تګ راتګ څخه شکایت لري تر 2018 کال کمه شوې ده. په 2018 کال کې 16% افغانانو ځانونه خوندي نه ګڼل. د ګالوب د راپور لمخې په 2018 کال کې 80% افغانانو د خپلو سیمو پر پولیسو باور درلود، خو په 2018 کې پر پولیسو د خلکو د باور فیصدی 1.3 شته سو. د ګالوب موسسه د قانون او نظم راپور داسې مهال خپور شوی چې په افغانستان کې د نامنیو او پولیسو د روزنې په اړه بحثونه همدا اوس هم د نړۍ په سطحه دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو په همدې ځای سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. په کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت کتلی او لوستلی شئ. بل نیم ساعت خبري مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي.